سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پایل خبرونه کوو. د ازبکستان صدر اعظم عبد الله عارفوف نن شنبه د غیواد یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلی عبد الله عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دواړو خيز غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. دا لکه چې درې کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د ازبکستان د صدر اعظم لمړی رسمي سفر ده. تر اوسه د ازبکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د ګوتو په شمېر هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري. د طالبانو حکومت سبا یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د زمریات 28مه د دوی خبره له انګریزي استعمار د هیواد د خپلواکۍ د بیا کټلو 115مې پرتمینې کلیزې په ویاړ ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. په وروستیو کې د طالبانو وسلوالو د افغانستان په ځینو ولایتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي غازي امان الله خان پر مخ رنګونه شیندلي وو چې دې کار یې عکس العملونه هم پارولي وو. له نن 115 کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت پاچا غازي امان الله خان له انګریزانو د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړه او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی. مجاهد نه دي لیکلي چې اماراتو په مشخص ډول په کومو برخو کې د همکاریو ډاډ ورکړی. په خپله د متحده عربي اماراتو حکومت د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. ملا حسن وړمه ورځ په کابل کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې په مراسمو کې برخه نه درلوده. په کونړ کې په دوو جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله عنیف باختر اژانس ته ویلي تېره شپه د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې یوه کورنۍ مسمومه کړای شوي چې له کابله درې ماشومان مړه، پنځه نور کسان د نورې درملنې لپاره د ننګرهار او زوی روغتون ته رسول شوي. د هغه په وینا ډاکترانو د بستر شوو کسانو حالت مخ په ښه کېدو ښوولی. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا تر اوسه د مسمومېدو لامل نه دی معلوم. بلخوا په یاد ولایت کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتو له امله څلور تنه ټپیان شوي او یا د کورنۍ ته ګڼ مالي زیان اوښتی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې دېره دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري کې په یو راپور کې ویلي وو 2040 کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړی چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاهو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې په شپږو ساحو نسکورې کړای شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلا کې د ګزړ یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ. ویل شوی په دې ناروغۍ یو تن لس میاشتنی ماشوم مخته شوی. دا په دې قلمرو کې چې د اکتوبر میاشتې له 8مې پکې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده په وروستیو کلو کې د ګزړ لومړۍ مثبته پیښه ده. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي کله چې په ماشوم د ګزړ نښې ولیدل شوې په اردن کې معاینات وشول او معلومه شوه چې په ګزړ اخته دی. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه ګڼل کېدل چې د ماشومانو دغه وژونکې ناروغۍ پکې ختم شوه. نو خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر راپور مده ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل ده، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی. هلته یې د اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم کتلی دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو پر بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده.
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي.
اگر از 2027 بررسی بکنم اول به عنوان
لدو سره یو شتم کال د اگست میاشتې کزه دی و میرمن په توګه خپل ژوند تکتنه وکړم. لبد مرغز په لومړي قدم کې لدن دی وشړل شوم، ورپسې دی و ورزشکاری په توګه له فدراسیون لری شوم.
دی وی افغان میرمن غو چې وی طالبان هر ډول اقونه تر په لاندې کړی. حماس ډلې د جمعې پر ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړی دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلي دي. دا په داس حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده که نه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلا راجع کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لس کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي، چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
فرانسه وی د افغان میرمنو په وړاندې له تاوتریخوالي او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به د عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې دغه شان راغلي، فرانسه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو دوامداره سرغړونې غندي او ټینګار یې کړی شي. پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو او کار بندیز د منلو او توجیه وړ نه دی. اخو یوش میر افغان میرمنې وایي، د طالبانو د واکمنۍ په مال دوی په ټوله معنا له ټولنې اسف شوي. تفصیل په دغه رپورت کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د ښه کولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14مه د یو بیان په خپرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بیلابیلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوې برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1523 شمېرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15مې په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د درې کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خپرې شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني له لوري په بیانونو کې راغلي و چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمېر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوي دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
لذا سره یو شتم کال د اگست میاشتې که زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم، له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکارې په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په اخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بېعدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تیریدو پوهنتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کیږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بندې او مکتبونه بندې او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه دا چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیریدو طالبانو دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورنۍ خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو وایرس لدریو تازه سبچو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې وایرس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا وایرس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دې وایرس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دې وایرس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښولې. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
له شمالي، جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. آزادی رادیو تو موبایل
کورنۍ ماماګان مې دي، د مور طرف نه مې چې کوم خپلوان دي دا اوس هلته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا که دا په هغوی باندې ولګېږي او افغانستان ته راځي، دلته کورنۍ دي، نو دا حتما سرایت کوي، یو بل ته انتقالېږي. د افغانستان روغتیایي سیستم هغسې پرمختللی نه ده چې د دې تداوی وکړي. افغانستان کې هر مرض په ډېر چټکۍ باندې پرمختګ کولی شي، ځکه موږ هغه ټیکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرضونو مخنیوی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده، ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر دا ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
چې پر وخت یې وکړي، کله چې ډېر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي، د دغسې ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي، بیا پر د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زوم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤل ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتانی ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل.
خلکو کې داسې یو عادي رزش وتی او کله کله جلدی لکه په وجود کې پیدا کیږي، خو په کم واقعاتو کې کېدلی شي چې وژونکی هم اوسي، بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وی په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي، یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي، په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی شي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی شي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال شي، له یو انسان له بل انسان سره د تماس په واسطه باندې، جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال شي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل شي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یاویس ورځو په اسانه نه تشخیصیږي، خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2020 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دورځنۍ مذاکرو په وړاندې په مال وړاندې کړی. دغه وړاندیز هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بند د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا ور په مصر کې وشي. دا هم د فرانسې خبري اژانس په حواله باندې د راپور تفصیل.
تر اوسه په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي، تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې شوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنجشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایي کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوې طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لری کړي او دوی به پر روان ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس لمنګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخصي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې ټاکل شوی تر بلې اونۍ پورې د مصر پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل شي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولی چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری اژانس وایي، یوې باخبره سرچینې ورته ویلي، حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولی چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سره وسی چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یوه اونۍ دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل په نوم د نوې رامنځته شوې ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوی مرکز په خلاف په سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی دی. ل وانت وایګل دریڅخه کونړو پارون ته غځیدلې سړک بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې ول سوالی لپاره د وایګل لوی کلی له کابل راغلی پلاوی پانډیوالې ټاکلی او د دوی پاقې زیاته کړی دی. د وایګل ولسوالۍ د منظوري او ورته د ځای ټاکلو په اړه چې د طالبانو مشر کوم فرمان ورکړی هغه کې لیکل شوي چې ځای باید د ځایي قومونو په خوښه وټاکل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوې ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه و سدآباد ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل الرحمن اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل دری اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کولو او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غنی غوښتنې کړې وي خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي خو له کابل د راغلي پلاوي د پرېکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر، درې درې قومونو یو نظر، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوی جملې دي هغو کې هم ډېر خطایان هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیته متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلې. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پرېکړې په خلاف راپاسېدلي خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي. همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي. همدغه سي امشدیش یا همشوز درې څخه هم خلک راوتل دي. یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي. لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالي بیرونی ساحه سره نخلوون کې سرک همدغه سرک دی چې همدغه درې ساحه پولیسونه راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولې لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره شمیر نه هوته لوړ شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې یم چې یو سکه وبو نه سوال خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مردا د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر راتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نستۍ او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتودي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسؤلینو په خپل اصلي مسؤلیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د هغه هیواد د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي ښاغلی عارفوف به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تجارتي اتصال په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او بیا به د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون پرانیزي. د طالبانو حکومت سبا یکشنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې. په کونړ کې په دوه جلا پیښو کې د دریو کسانو د مړینې او نورو نهو تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد بن زاید آل نهیان د دوی له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره چې د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې بندیزونه لګیدلي په کتنه کې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. خالی مجاهد لیکلي ملا حسن د صحي معایناتو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د اوکراین هوایي ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایي دفاع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورس سیمه کې د ګلوشکوف په نوم د یو کلیدي پله د ویجاړولو لپاره په امریکا کې له جوړو شوو توغندیو کار اخیسته. او د فلسطین روغتیایي چارواکو نن د غزې ښار په دیر البلاح کې د ګوزان یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی پخپرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د نشې موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی خو نړۍ د دې موادو د قاچاق په اړه اندېښمنه ده.
په تیرو دولینو کلونو کې موږ د دې ناوړه پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو.
له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مو د طالبانو حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او موثریت په اړه لازمه کې پیژندون کې خلیل احمد نادیم سره مرکه کړي.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان د پاره خنه دی پدې چې خپل طالبان د امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکي وایي ځوانان مو د بیکاری له امله موتات کیږي.
بیکاری جوانو از گذشته
د ځوانانو بیکاری تر پوخا ډیره شوی او ډیر ځوانان موتاد کیږي.
د نقیب په نوم یو موتاد وای چې د نشیل عمل می د لور په جنازه کې ګډون ونه کړای شوی.
ما تر اوسه پورې د نور کبر نه لیدلې د نور غره دیماندا والله بلا لا جنازې نه خطا کړم نه ورغلې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
که زما منی اسی جواب کا رنگ ملا غلط نه دی بل برا ولو
سما د زب اورته وایم چې کار بس کی تولا شبل رنگمال راولا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د طالبانو د دوهمي واکمنۍ درې کاله پوره شول. د طالبانو مقامات ادعا کوي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید یې په سلو کې 15 کم کړی دی. خو د نړیوالو څارونکو ادارو څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ نه وې او د تریاکو زیرمې د دې سبب شوې چې نړیوالو بازارونو ته د دې تریاکو قاچاق دوام وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي، ځکه چې نشه یي مواد هم نړۍ او هم افغانستان ته زیان رسوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د دوهمې واکمنۍ درې کاله پوره شول. دا ډول دوه کاله کېږي چې دوی د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر د طالبانو د دوهمې واکمنۍ د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې دوی د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید په بشپړ ډول درولی دی، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې کومې سروې او شمیرو ته اشاره ونه کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د نشه یي بوټو د کښت سره د مبارزې تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې هم بریالي دي.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 15% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 تر نږدې شوې ده. د قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشه توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د رسیس په نوم برطانوي موسسې تازه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سروې پایلې اعلان کړې. دا سروې ښیي چې سږ کال هم د افغانستان په ډېرو مځکو کې کوکنار کرل شوي او د طالبان حکومت د دې کښت یوازې 3% برخې ویجاړه کړې او بزګرانو د پاتې کښت څخه تریاک ټول کړي دي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په یو راپور کې هم راغلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې له منځه نه دي وړي. له همدې امله نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د تریاکو قاچاق دوام لري. د کورنی چارو پخوانی وزیر محمود عمر داودزی د نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو د حکومت مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې نشه یي مواد نړۍ ته هم ګواښ دی او باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
باید طالبان دا ادعا ونه کړي چې دوی د نړیوالې ټولنې لپاره د کوکنارو کښت منع کړی دی. دا کار د دوی له مسؤلیتونو څخه دی، ځکه چې نشه یي مواد بشریت او د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. په تیره بیا ملګري ملتونه چې د دې کار لپاره پراخ تشکیلات او هر کال له غړو هیوادونو څخه لویه بودجه ترلاسه کوي، باید 80-90% بودجه یې په افغانستان کې مصرف کړی وای.
90% بودیجه خود د ایجه مصرف میکنه.
د طالبان مشر د 1401 شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه په افغانستان کې د نشه بوټو کښت، نشه موادو تولید او قاچاق منع کړ. اوس چې د دې فرمان دوه کاله تیر شوي، د طالبانو مقامات خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې د بریالیتوب خبره کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مقامات د کوکنارو د کښت په مخنیوي او دې کښتونو په ویجاړولو کې خپل اقدامات بریالي بولي او د افغانستان د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو په اړه نړیوالو ته ډاډ ورکوي، خو تحلیلګران بیا د کوکنارو د مسلې په اړه د طالبانو د حکومت میتود غیر واقع بینانه بولي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلال ځمکې پیژندونکي خلیل احمد نادیم سره په تیرو دوه نیمو کالو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت د فعالیتونو د څرنګوالي او مؤثریت په اړه مرکه کړې ده. د ښاغلي نادیم څخه لومړی پوښتل شوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د بزګرانو ستونزې څومره په پام کې نیولې دي؟
دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. نو اوس چې طالبان راغلي دغه یو پلا په اصطلاح 15% کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی، په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي، مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما تاسو هم زعفران یا پخته دا رښتیم چې شاید تغییر ورکړي د دیقان ژوند ته. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 15% یو ته تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته.
نادم صاحب، دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي؟
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي ده. اوس هم دوی ګوري د 15% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفانه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیقان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهاني قطعا باید ولست پانلونه وکړي. د افغان ولست تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده ولست. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره د مرسته وکړي، د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
نادب صاحب، دا د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟
افغانستان چې جغرافیې ته وګوري، یعنی تقریبا 15% زموږ ځکه غرنۍ دی. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا د پاره؟ د ایران د پاره برته. نو دغه د پاره دي د اوبو د کنټرول د پاره، د زراعت د پاره، د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونه ته موږ ضرورت لرو چې پدې چې دا لږم ځکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دیاړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي چې بیکاری او د نشي موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې د دې ولایت ځوانان نشو ته مخ کړي. دوی وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې معتادین ډیر سوي دي، خو د دې معتادینو د درملنې لپاره یوازې 40 بسترېز مرکز فعال دی. معتادین هم دا شکایت کوي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د احتیاط درد وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
غور ولایت په وروستیو کلونو کې د عمان بوټي د پراخو کښتونو له امله په داسې ولایت اوښتی چې ډېر ښیښه او هیروین پکې جوړیږي. د غور ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کار نشته او نشئی مواد هم اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې امله په دې ولایت کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د غور ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، ازادۍ راډیو ته ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو راشړلو په دې ولایت کې بیکاری او احتیاط ډیر کړی دی.
بیکاری جوانو از گذشت
د ځوانانو بیکاری تر پوخه ډیره شوی او ډیر ځوانان معتاد کیږي. د غور ولایت د معتادینو د درملنې مرکز امکانات کم دي او معتادینو ته چندان پام نه کیږي. دا وضعیت د دې سبب شوی چې معتاد تر درملنې او مرکز څخه تر رخصت کیدو وروسته بیرته معتاد شي.
مواد مخدر رو بیارن.
د غور ولایت مدني فعالان ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عمان بوټي د موجودیت له امله د هیخي او هیروینو جوړیدل ډیر شوي او ډیری هغه معتادین چې په خوا به د تاریاکو نشه کوله اوس یې د هیخي او هیروینو نشو ته مخه کړې ده. د غور ولایت یو مدني فعال جمشید دوران وایي چې د معتادینو ډیرېدو او اعتیاد د ستونزې جدیت ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز کفایت نه کوي.
غور ولایت یوازې یو شل بستریز روغتون لري چې کفایت نه کوي. هغه معتادین چې دوه درې میاشتې وروسته له دې روغتون څخه رخصت کیږي بیرته معتاد کیږي. د حکومت او ادارو له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي چې بیرته معتاد نشي
او دوباره به مو شغل به مو مسلک اول روی نه ورن.
د غور ولایت معتادین هم شکایت کوي چې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې نشو ته دوام ورکړي او د اعتیاد درد وزغمي. د غلام رسول په نوم یو معتاد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته څوک کار نه ورکوي او که کار هم ورکړي د کار په جریان کې توپیری چلند ورسره کیږي.
کار کولی شم خو بدمرغي دا ده چې خلک محتاط د کار لپاره نه پیږي. که کار ته بوزي هم داسې پیسې د کورنۍ پخه نه ورځي. زموږ لپاره ښه دي ځکه چې مصرفیږي او ګټه یې د مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. زموږ مزدوري تر نورو مزدورانو کمه ده ځکه چې روغ کارګر درې او درې نیم سوه ګټي او موږ دوه دوه نیم سوه اخلو، هغه هم په ډېرو زاریو اخلو.
د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې څو ځله له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت په ادارو کې د شفاف اداري سیستم نشټوالی او د طالبانو د حکومت لخوا د دې پیسو پر لګولو د طالبانو ټینګار د دې سبب شوی چې په دې برخه کې د پام وړ مرسته ونه شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلاشی ہیلی بچی مور دی پودر ہوئی پلا دی پودر ہوئی یا میں خور دی جزت دی پودر ہوئی یا دی میر پودر ہوئی
پلار پا مڑی کی نو ما پا مور خوص بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نواغری.
ترون اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد خان له 15 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی چې د سپلی جوړولو تکړه استاد وو او تر نشو مخکې د سپلی جوړولو کارخانه او شاګردان درلودل. وایي چې د میاشتې مې 40,000 افغانۍ ګټلې خو کله چې معتاد شوم دکان مې له لاسه ووت او ټوله سرمایه مې پر نشو راڅخه ولاړه. دا چې دی ولی معتاد سو او د اعتیاد له امله نور له څړه ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده. د یادونې وړ ده چې محمد خان دا مهال د معتادینو په یو روغتون کې بسترې دی.
کاروبار مې د سپلوی کار و، سپلی ساز ما، صحیح سپلی جوړو ما، شاګردان مې درلود، دکان مې و. تقریبا 18 کاله کېږي چې زه د سپلی استاد یم. 50 کې مې د پېښور کار کاوه. بیا مې هلته څلور شاګردان درلودل، دلته سلی عالم، دلته مې 50 شاګردان درلودل، استاد زه وم. په دې کې به داسې وګڼه چې 15,000 روپۍ مثال د خبرې د دکان د شاګردانو مصرف کېده او څه باندې به مې نور باقي سامان راوړ او د کور خرچه او بس مشکلات د درس و تعلیم د ماشومانو ته به مې پای باندې رسولې. دغه به مې د میاشتې 15,000 روپۍ بالکل دا ماته بچت د دې لاسلاس نه غیر مال مصرف نه بغیر دا یې ما ګټه د خپل دکان کې وه. کیسه داسې وه چې ما خو وخته وهل 410 کاله نه له پاسه چرس مې وهلي دي. بعد له هغې نه دغسې ما د دې دوکانداري په حساب کې کاروبار کاوه. د ما یو مشتري و، دا به د ما دوکان ته راته خو پیسه دارم و خو موټر یې درلود، ژوند یې درلود. نو دی د دې شمالي و، دی به ماته ډېر تپوسه ښکارېده. نو دې ته ما ویل چې ته څنګه داسې راشې. نو ده به ماته ویل چې یاره زه دغه شی وهم او دا دغسې یو تحصیلات لري چې سړی نه ډېر ښه سړی جوړوي، ډېر عادت سړی ته جوړوي، کمګوی کې د خوش اخلاق کې، نو زه په دغه فیل کې لاس لالم. نو هماغه اوسې زم بس حالاله یو ورځ یو ورځ بله ورځ مې ده سره ووهل، نو داسې ما باندې ووهل. نو بیا راته ویل چې یاره دا شی مه وهه، نو چې دې باندې مختلا کړم، بیا ما ته ویل چې دا شی مه وهه. په دې باندې اګه نه وم چې دې در پورې ونښته، بیا ته نه جلایي نه لري. نو بس همدغه اوسې زه مختلا له دې عمل شوم. نو بیا به زه بهر هلته مونږ څنګه تپه نږدې وه، دا شی به خرڅېده رایګان به زه به ورتلم ساکي خانو کې به کېناستېدلم. بس که به 500 وي، که به 400 وي، که به 600 وي، دا به مې په دې باندې تاخلولې تر هغې پورې چې یو دوه کاله نور مې دوکانداري بېخي سکوت ته ورسېده، او مشتریان مې هم نه راتله لپاره دې چې ما بس لپاره سې نه شو کولی. دې نشه ته مې دغه سو لس ورځې به نه راتلم، پنځه ورځې به نه راتلم، دوه ورځې به دوکان کې وم. همدغه اوس مشتریان هم سکوت وکړو، کاروبار مې سکوت شو، د مال پیسې مې د باندې وهلې. نو چې کله سړی خپله سرپرست نه وي دوکان کې، او دوکانداري پای ته نه رسېږي، مشتریان به نور نه راتله، ته یعنې د څه شو مشکل دغلته. دې مخدرو له لاسه د ما سرمایه، کاروبار، شاګرد، خپلې پیسې، ژوند مې هر یو شی له لاسه لاړه. تر هغې دې ته مشغولې په دې کړم چې د دې بله کور نم په سارا لس شپې او پنځه لس شپې په سارا اوسېدم، او له بچو نه هم ناخبره، له ژوندي نه هم ناخبره. دغه حساب ته د دې مخدرو له لاسه له اقتصاد نه خلاص کړو، له بدن نه خلاص کړو، له اعصابو نه خلاص کړي وو، خبره راباندې نه لګېده. د ولس له مړي ژوندي له خېبه د لاشې نه ویستي وو، په هفته باندې د باندې، په لسو ورځو د باندې. دغه غټه عریضه ده چې منفي تاثیرات په انسان باندې راوړي. زما لور کیسې بفات شوه، خدای شته زه خپله خو معلومه. او بس په هماغه وخت کې ما کور نه پیسې واخیستې، مالبه زه به جنازې ته بېرته راورسېږم. چې زه کله په نشه باندې کېناستېدم، هغې کې اوس پورې ورځ تېره سوې وه. چې راغلم جنازه یې وړې وه، ما تر اوسه پورې د لور قبر نه ده لیدلی. دروغ ردیمان ده، والله بالله جنازې نه خطا کړم، نه یم ورغلی. او ورونو او ټولو رسې چا تپوس کاوه یا پوښتنه کوله چې دا خپله چېرې ده. هغوی به ورته ویل هغه مریض ده، برداشت ته یې په نه شو راتللی. نو هغې ځکه رانغی خبره به داسې کوله، دنیا له شرم نه ګنې ټول پوه وو چې زه چېرته یم. دا نشانه کولای، نو ما کولای سسخه مې موټر هم درلوده، ژوند مې هم درلوده، او خو اقتصاد مې نور د بچوم پای ته رسولی وای، وړاندې کړی مې وای، تر څو تعلیم واخلي پورې مې وړاندې رسولی وای. یا مې ځان ته داسې یو بل کورګی جوړ کړی وم، کېدای شو که یعنې یو نفر خدمت مې کور ته نیولی وای، هم کولای مې شوه. د ټول عمر دپاره که ما چېرته دې پیل کې لاس نه درلودی، نو د ژوند ادامه به مې ډېره ښه وه. دا ما ته ښه معلومات داسې دومره سرمایه ما ورکه کړه، دوه دومره مې لاسته راوړله. او مسلوکات په دې باندې شو، هغه لاسته راوړل خو لاړل، لاړل چې کومه وه هغه هم لاړله. نو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورسې ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم د تعمیراتو ډېر تکړه رنګمال دی. دی د یوه کور رنګبالي په اجاره نیسي، او ډیر خوشحاله وي چې ډیرې پیسې به وګټي، او د کور خاوند یې هم له کار څخه خوښ وي. خو د کور خاوند ناڅاپه اسلم له کاره شړي، او کار یې بل رنګمال ته سپاري. دا چې د کور خاوند اسلم ولې له کاره وشاړه او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا. سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راشه بچی دلته پر دې چوکۍ کینه، پام کوه چې کالی دې رنگ نشي.
سمه ده دادا کینم. بابا څنګه شو رنگ مالی تر کومه ځای ورسېده؟
د میلمنو کوټه رنگ شو، نن دا کوټه هم خلاصیږي. دو نورې کوټې پاتې دي، بس هغه هم په دې هفته کې خلاصېږي له خیره سره.
کاکا ته ډېر شناختاره ته ښکارې، لکه چې یو ځای مې لیدلی.
کېدای شي یو ځای به مو سره لیدلی وي.
ته په چمن حضوري کې نه اوسېږي؟
نه نه، په چمن حضوري کې نه اوسېږم، خو کله کله د انډیوالانو د لیدو لپاره هلته ځم.
بس بس پوه شوم.
زویا ته راځه چې زه د مېلمنو کوټه درته وښیم، ډېره ښه رنګ شوې ده.
سمه ده، درځه.
بابا تم عجیبه کارونه کوې.
ولې بچیا، څه خبره ده؟
د رنګمال ما وپېژنده، دا پوډری دی پوډری.
بچیا پوډری موږ څه کوو؟ زموږ خو رنګمالی په کار ده، او دی ډېر ښه رنګمال دی.
بابا ته ډک کور وګوره، او ستا د پوډری رنګمال وګوره، چې دا یو جنراتور یا واټر پمپ جوړو، بې چیرې پیدا کوو.
ولا دا دی هم سمه خبره وکړه.
که زما منې هسې جواب کا، رنګمالان خو لږ نه دي، بل براولو.
سمه ده، زه به ورته وایم چې کار بس کې، ته ولاړ شه بل رنګمال راوله.
اسلام اے، څنګه وره ده چې بستر دې په جواړه ولا؟ خدای دې خیر کې، چیرې ځې؟
بس نو نو دا د سپی ژوان نشم تیرا ولای.
والکه څه خبره ده، که پوټر نه لري راشه، ما نن څو پړۍ پیدا کړي دي، یو دم ووایه چې قدم دې سم شي.
بس نور دې دا دم او قدم تا ته مبارک وي.
وس سړیه، څه خبره ده، تو خو ملک پوکه که نه؟
د دې غم لړلي پوډرو له لاسه دومره بدنامه شولو چې اوس خلک سپی هم تر موخه بولي. مه په کور کې ښه په عزت ساتي، خو موږ د کور مخې ته هم نه پرېږدي.
اسلام یا، ته راشه یو دود ووهه چې دماغ دې لږ ارامه شي، نور به خپله د ګډې وډې خبرې پرېږدي.
ګوره کمالیه، زه په سچ کې یم، په هر څه پوهېږم.
ښه نو بیا څه خبره ده؟
نوره نو څه خبره وي، آر اور خلک په بازار او کوڅو کې د پوډرې نارې راپسې وایي. که سوال کوو، وایي بېغیرته دی، کار نه کوي، او که کار کوي څوک کار نه درکوي. ښه نو څه وکړو؟ ته واغنه وکړو.
یار اسلام یا، ماغزه دې راوخوړل، لکه ما ته ژرنده لګیا یې، او څوک دې په خبره هم نه پوهېږي. اصلاً ستا مطلب څه دی؟
مطلب مې دا دی چې ټول خلک بس په کسترګه راته ګوري. که د خدای عبادت کوو، څوک مو جومات ته نه پرېږدي، وایي ته څپلۍ غلا کوي، او که کار کوو څوک کار نه راکوي.
که دا خو د ادمه تر دې ادمه د ملیانو هم دغه ژوند دی. دا راته ووایه چې نن څه پېښه شوې ده؟
کمالیا، یو ښه کار مې پیدا کړی و. د کور یوه کوټه مې رنګ کړه، د کور خاون مې هم له کاره خوښ و، خو چې له پوډرو مې خبر شو، نو سمدلاسه یې له کاره وشړلم. یاره سخت مې زړه مات شو.
ښه نو چاره څه ده اوس؟ چېرته دې زوروره؟
غواړم چې د پخوا په شان بېرته د عزت ژوند ولرم. شفاخانې ته ځم او خپل علاج مې کوم. یاره کمالیا، که دې ما منې نو راځه چې دواړه لاړ شو.
یاره زما خو له لاسه نه کېږي، زه ورور هر چېرې چې ځې خوشحاله اوسې، زمونږ یارې.
زه چې نه ځې بلا مې درپسې، زه خو دا دې لاړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کے خوشحالے دسر دون دی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دسر دون دی نن پدے وجر کے ہر خواتا بل شے نن دی مینے مشالو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دسر